رسیدیم به پایان این مجله، به پایان این ساعت خبری از رادیو آزادی. حالا هم همکارم رضوان مراد با شماست.
در ازیاد تمنه ستار فروخ گرودن دوستان و دنیم ستخ پروانه دامان الله مرزی پا تخنیکی همکاری و رندکی یو پا گوره چه در افغانستان مشران و جرگل طالبان و غاری چه در دی زیاد در پرده و دلاس وسیله و نگرزی و در سور لپروسی سر یوزشی. در اسلامی کانفرانس غوره هیوادونو هم طالبانو در خبرداره ورکده چه توتریخوال پریدی کنه در دی هیوادونو لعکس العمل سر بمخشی. خوب سر که خبرونه لرو چه ملاله بشیری ورنده که بی.
لومړی د خبرونو سرچکی جمهوری ریاست وایي قطري سوداګر چمتو دي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له هېواد بهر د وسلوال مخالفانو د پټن ځایونو د له منځه وړلو غوښتنه کوي، او د ایران مجلس خبرګان د ایران د پیاوړي ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله احمدی احمد جنتی ټاکلی دی. بشپړه خبرونه. جمهوری ریاست وایي قطري سوداګر چمتو دي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د ولسمشر یو ویاند سید ظفر هاشمی نن خبریالانو ته وویل تمه کېږي له قطر څخه د سوداګرو یوه ډله هم افغانستان ته راسي او په بېلابېلو برخو کې د پانګونې وضعیت وڅېړي.
تجارت قطري هم خصوصا سه بخش علاقمندی نشان دادن
تا د قطر سره سوداګرو په ځانګړې توګه درې برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. لومړۍ برخه بانکداري ده، دویمه برخه د کرنې، او دریم هم په افغانستان کې د انرژي د تولید ده. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په افغانستان کې پانګونه 10% راکمه سوې ده. ولسمشر اشرف غني د غبرګولي په لومړۍ نیټه په دوه ورځني سفر قطر ته تللی وو. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له هېواد بهر د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو د له منځه وړلو غوښتنه کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند ظفر هاشمی د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په تړاو نن په یوه کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
جایی که پناهگاه وجود دارد، جایی که فعالیت دهشتگردانی صورت میگیرد،
په هغه ځای کې چې پټنځای موجود دی، هلته چې تروریستي فعالیتونه کېږي او پلان جوړیږي، باید ورسره مبارزه وسي. او له پاکستان څخه هم زموږ غوښتنه همدا ده، کومې ډلې چې په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه پلانوي، په وړاندې اقدام باید وسي. دا خبرې وروسته له هغه مطرح کېږي چې د شنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غوښتنه کوي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل طالبان نور باید د پردیو له اسارته ځان وژغوري.
زه دلته د یو افغان په صفت په طالب غږ کوم چې اجیره نوکره وژنې دیم تړي دیم او ستا په نوم پیسې مه اخلي. د خدای لحاظ وکړه، راشه د افغانستان ملت سره کښېنه، صلح وکړه.
تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تایید کړی چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور یې ځکه وژلی چې په افغانستان کې د سولې مخالف و. د ترکمنستان د وارداتي برېښنا پروژې ته د څېړنې ټاکل سوی کمیسیون وایي چې د دوی څېړنې پای ته رسېدلې او خپله طرحه یې رسمن ولسمشر ته سپارلې ده. د دغه کمیسیون غړي او د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد نن خبریالانو ته وویل چې دوی داسې یوې پرېکړې ته رسېدلي چې د معترضو کسانو غوښتنې به پوره سي. له بلې خوا جمهوري ریاست وایي چې د کمیسیون د موندنو په اړه څېړنې روانې دي او ممکن نن شپه د دغو څېړنو نتایج له خلکو سره شریک سي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران مجلس خبرګان د ایران د پیاوړې ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. مجلس خبرګان د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او کار څارلو مسؤلیت لري. د دغه مجلس اته اتیا غړو په یو 500 مثبتو رایو سره نن جنتی وټاکه. دوه نور محافظه کاران آیت الله ابراهیم امینی او محمود هاشمی شهرورد یوشت او دیارلس رایې واخیستې. د دغې غونډې لپاره هیڅ منځلاري یا اصلاح غوښتونکي ځان نه کاندید کړی. د امریکا په ملاتړ د څېړنو یوه اداره وایي له سټلایټ اخیستل سوي عکسونه ښیي چې د سوریې یوه ستراتیژیک هوایي اډه چې د روسیې لخوا کاریږي د راکټونو په حمله کې زیانمنه سوې ده. ستراتفور نن ویلی داس شکاری څلور روسی ام آی څلور وشت جنگی هلیکوپتر هم په دغه حمله کې لمنځه تللي. دغه هوایي اډه په مرکزي سوریا کې د پالمیرا ښار ته نږدې موقعیت لري. عکسونه ښیي چې شاوخوا شل موټر هم لمنځه تللي دي. د مې په 14مه د اسلامي دولت ډلې پر دغه اډه د حملو پړه پر خپله غاړه واخیسته. د روسیې د چچنیا په شمالي قفقاز سیمه کې یو څارنوال غوښتنه کړې چې هغه دوه اوکراینیان باید په 22 کاله باندې محکوم سي چې په 1999 کال کې د چچنیا جلا غوښتونکو سره یو ځای جګړه کړې وه. دغه دواړه کسان د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې محکمې ته وړاندې سول او په مې میاشت کې دوی مجرم وپېژندل سول چې له یوې سختریزې ډلې سره یې په فعالیتونو کې برخه اخیستې وه او همداراز په قتل او د قتل په اراده مجرم وپېژندل سول. د فرانسې ته روسیې د فرانسې د روسیې د کرهنې وزیر الکساندر تکاخیف ته ویزه ورکړې ده. دی د اروپایي اتحادیې په تور لیست کې شامل دی. دا خبره د روسیې د کرهنې وزارت کړې ده. د پاریس لخوا د دې خبر تایید نه دی سوی. دا څرګنده نه ده چې ولې فرانسې د روسیې دغه وزیر ته د اروپایي اتحادیې پر بندیزونو سربیره ویزه ورکړه. دغه بندیزونه پر روسیه وروسته له هغه وضع سول چې په 2014 کال کې یې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې وتړله. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. مشرانو جرګله طالبانو غواړي چې تر دې زیات د پردیو د لاس وسیله ونه ګرځي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
زه دلته د یو افغان په صفت طالب غږ کوم چې اجیره نوکره وجدی دیم تړی دیم او ستا په نوم پیسې مخلي. د خدای لحاظ وکړه راشه د افغانستان ملت سره کښېنه صلح وکړه.
د اسلامي کانفرنس غړي هیوادونه وایي طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او وخت رسېدلی چې د سولې له پروسې سره یوځای شي.
وسوال دې تر دې وروسته هم د خلکو پر ضد جنایات ته ادامه ورکوي. په دغه صورت کې به دوی واضح موقف اعلانوي. دا موقف به د طالبانو پر ضد وي او د هغوی جګړه به ناروا بلل کېږي.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پلاوی د سفر موضوع هم تعقیبو او دا هم اوري چې دفاع وزارت وایي د هند له لورې له افغانستان سره د پوځي هلیکوپترونو مرسته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې ګټور ګام دی. د اقتصاد وزیر وایي د برېښنا د کمښت له امله ډېری افغان پانګوال په هیواد کې پانګه اچونو ته زړه نه ښه کوي. دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پوری په اف ام سل اشاریه 15 سپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان مشرانو جرګه له طالبانو غواړي چې تر دې زیات د پردیو د لاس وسیله ونه ګرځي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. د یاد جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې ویل چې پاکستان د خپلو ګټو په خاطر د طالبانو له وژنې نه تیریږي. په ورته وخت کې د دې جرګې یوې غړې امنه افضلی پر پاکستان انتقاد وکړ چې له طالبانو سره همکاري کوي او د امریکا له خوا پر دغه هیواد د فشارونو غوښتنه هم وکړه. اجمل تورمان او د موضوع جزئیات.
د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور تر وژل کېدل وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې پاکستان د طالبانو لپاره خوندي ځای نه دی او باید دوی تر دې زیات د نوموړي هیواد د لاس وسیله ونه ګرځي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان ته د دوی پر لار د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره د طالب مشرانو وژل یو عادي خبره ده. ښاغلي مسلم یار له طالبانو وغوښتل چې خپلې غوښتنې د ټوپک پر ځای د سیاسي فکر او هڅو له لارې بیان کړي.
زه دلته د یو افغان په صفت په طالب غږ کوم چې اجیره نوکره وژدی دیم تړی دیم او ستا په نوم پیسې مخلي. د خدای لحاظ وکړه راشه د افغانستان ملت سره کښېنه صلح وکړه.
ښاغلی مسلم یار ټینګار کوي چې پاکستان مولا اختر محمد منصور د امریکا په واسطه له منځه وړی او بیا یې پر امریکایانو انتقاد وکړ چې د دغه هیواد په حریم یې تیری کړی دی. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان په نوموړي هیواد کې د امریکا سفیر د امریکا لخوا د مولا اختر محمد منصور پر موټر د عملې په تړاو احضار کړی دی. د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د شنبې په ورځ د بی پیلوټه امریکایي الوتکې په وسیله د پاکستان په بلوچستان ایالت کې احمدوال خارګوټي ته نږدې ووژل شو. یو شمیر پاکستاني او لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو د خپل راتلونکي مشر د غوره کولو لپاره غونډه کړې او مشرۍ ته یې د ملا عمر د زوی ملا یعقوب، ملا شیرین او سراج الدین حقانی پر سر خبرې روانې دي. په ورته وخت کې یو شمیر سناتوران ټینګار کوي چې امریکا یا بل هر هغه هیواد چې په افغانستان کې د سولې ملاتړی دی باید پر پاکستان فشار راوړي چې په نوموړي هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. امینه افضلی د طالبانو د نوې مشرۍ لپاره د مشر د ټاکلو وروستۍ غونډې ته په اشارې سره پر پاکستان دا انتقاد کوي چې باید په خپل هیواد کې دننه طالبانو ته د شان غونډو د جوړولو اجازه ورنه کړي.
موږ ډارېږو چې د ملا منصور ځای ناستې له هغه بد عمل ونه کړي، نو ځکه هغه څه چې مهم دي دا دي چې پاکستان ته وویل سي چې ولې دوی ته د شان غونډو اجازه ورکول کېږي. دا هغه څه دي چې افغان دولت یې باید جدي غوښتنه وکړي او دوی ته د شان غونډو اجازه ورنکړل سي.
تر دې دمخه افغان حکومت هم له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان په وړاندې په خپل سیاست له سره فکر وکړي او د دغه هیواد غوښتنې د څلور اړخیزو غونډو له لارې تعقیب کړي. خو د مشرانو جرګې رئیس وایي چې خلک، حکومت او نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې پاکستان تل د افغانانو په وړاندې له دوکې کار اخیستی او حتی د سولې په څلور اړخیزو غونډو کې هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
دا جمال تورمان پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګه له طالبانو غواړي چې تر دې زیات د پردیو د لاس وسیله ونه ګرځي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. د افغانستان اجرایي رئیس په ترکیه کې د بشري مرستو د سرمشریزي ترڅنګ د اسلامي هیوادونو د سازمان له سکرتر جنرال اياد مدني سره نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. له عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې د هغه مرستیال ویان جاوید فیصل هم ترکیه ته تللی. له ښاغلي فیصل څخه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د دې خبرو د جزئیاتو پوښتنه وکړه. غوای
د هغو بحثه و چې له وسلوالو ډلو او ښکېلو خواوو سره به پر دې باندې کار کوي چې د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. مشخصا وسلوالې ډلې چې دا مهال په افغانستان کې په جګړه بوختې دي له هغوی سره به غږېږي تر څو ورته ووایي چې افغانستان کې جنګ مشروع جنګ نه دی، اسلامي جنګ نه دی او دا د ټولو اسلامي احکامو پر خلاف دی. هغوی له خپل اړخه هر راز همکاري ډاډ راکړ. وی ویل چې په دې برخه کې به د وسلوالو ترڅنګ د سیمې له هیوادونو او نورو ښکېلو سړیو او کړیو سره هم خبرې کوي.
د اسلامي هیوادو سکرتر جنرال ونه ویل چې دغه پروګرام چې د سیمې له هیوادو سره به خبرې کوي او یا به د افغانستان دننه وسلوال سولې ته هڅوي، کله به دا پروګرام پیلوي او کله به دا خبرې کوي؟
د دې په اړه باندې بحث شوی دی، وضاحتونه موجود و. ما موږ منتظر کیږو چې اول ځل دغه ملاقاتونه وسي، ناستې وسي او وروسته جزئیات خبرې شي. اما په دې ارتباط هغوی لومړی ناسته به تر راتلونکو لسو ورځو پورې ترسره کړي.
فیصل صاحب، د اسلامي سازمان له سکرتر جنرال سره چې کله د سولې په باره کې خبرې وشوې، هغوی څه ژمنه وکړه چې کچیرته له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته ولاړ نشي او یا د افغانستان د دولت له مخالفو وسلوالو سره، دوی به څه کوي؟
هغوی وویل چې له وسلوالو ډلو سره به پر دې خبرې کوي چې د افغانستان د حکومت د سولې پیغام طلبۍ کوي. اما که وسلوالو ډلې تر دې وروسته هم د خلکو پر ضد جنایات ته ادامه ورکوي، په دغه صورت کې به دوی د وسلوالو مشخصا طالبانو پر ضد باندې له خپل ادرس څخه واضح موقف اعلانوي. دا موقف به طالبانو پر ضد وي او د هغوی جګړه به ناروا بلل کېږي.
د اسلامي سازمان سکرتر جنرال او یا د دوی سازمان تر اوسه پورې د طالبانو له استازو سره د سولې په باره کې خبرې کړې دي او کنه تر دې وروسته به یې کوي؟
د دې سازمان مخکې هم د افغانستان د حکومت د سولې د راي ملاتړ کړی دی. په دې برخه کې تر خپل وسه او تر مسؤلیت پورې همکاري کړې ده. د سولې په اعتبار مخکې هم تماسونه نیول شوي دي او پر عین موضوع بحث شوی دی. نن یوه مسله ډېره واضحه ده، هغوی وویل چې طالبان باید سوله وکړي، که سوله نه کوي به همجنګ کې ادامه ورکوي. بنان د اسلامي همکاري سازمان به په مخالفت کې درېږي او د هغوی په وړاندې به خپل موقف په عامه توګه باندې اعلانوي.
تاسو ویل چې دوی مخکې هم تماسونه نیولي دي، د هغو تماسونو په ارتباط باندې د اسلامي سازمان سکرتر جنرال څه ونه ویل چې آیا طالبان او نور وسلوال سولې ته میلان لري او کنه دوی به پر جګړې ټینګار وکړي؟
مخکې د سولې په ارتباط باندې هغوی بحثونه درلودل، د سولې په ارتباط ښارونه شوي دي او په هغو تماسونو کښې چې مخکې له مخکې نیول شوي دي د سولې د خبرو لپاره د یو تعداد سړیو او کړیو تمایل موجود و. اما دا تمایل هغه وخت نتیجه ورکوي، هغه وخت موږ ورته امیدواره یو چې بالاخره د خلکو پر ضد باندې تروریستي حملې وحشي بریدونه پای ته ورسېږي.
د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصلو چې وایي د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو له مشر او نورو کسانو سره کتنه کړې ده او د اسلامي کانفرنس د سازمان مشر ویلي که طالبان د سولې لاره غوره نه کړي نو اسلامي کانفرنس غړي هیوادونه به پر ضد اقدام وکړي. افغان حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي سفر مهم بولي. د ارګ ماڼۍ یو ویان د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پلاوی به په افغانستان کې د عمومي وضعیت او شویو پرمختګونو ارزونه وکړي. له بلې خوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي چې افغانستان ته د دې پلاوي راتګ به د سولې پروسه پیاوړې کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی ډیر ژر د وضعیت د ارزونې په هدف افغانستان ته راشي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پلاوی د راتګ د هرکلي ترڅنګ وویل چې پلاوی به د سفر پر مهال د افغانستان د مهمو مسایلو پرمختګونو او لاسته راوړنو ارزونه وکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هغه کتنه کې چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره یې لرله افغانستان ته د امنیت شورا د پلاوي د راتګ خبره مطرح شوه. ښه ده چې د امنیت شورا د افغانستان له مسایلو خبره وي او د هیواد پرمختګونه او لاسته راوړنې یې له نږدې وګوري. ښاغلي مرتضوي افغانستان ته د دغه پلاوي د راتګ د کره نیټې په اړه څه ونه ویل. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي راتګ په قطر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون ترمنځ په لیدنه کې مطرح شوې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دغه پلاوي د هرکلي ترڅنګ دا ویلي و چې افغان حکومت آماده دی چې دغه پلاوی ومني. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم هیله څرګنده کړې چې ژر به له افغانستان څخه لیدنه وکړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي چې د امنیت شورا له لوري په افغانستان کې د امنیت او سولې د موضوع جدي نیول مهم دي. د دغه کمیسیون غړي جعفر مهدوي ازادي راډیو ته وویل چې نړۍ دا درک کړې چې د افغانستان ناامني پر نړۍ هم اغېز کوي او افغان حکومت باید په ټول جدیت په افغانستان کې د پاکستان له مداخلې دغه پلاوي ته شکایت وکړي. دا لومړی ځل دی چې د امنیت شورا پلاوی د سولې او دوامدار امنیت په ارتباط افغانستان ته راځي. افغان حکومت باید د پاکستان مداخلې په جدیت وڅېړي او د دغه پلاوي سره یې مطرح کړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پلاوي سفر په داسې حال کې کیږي چې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې له حکومت څخه د خلکو غوښتنه دا ده چې کابل باید له وسلوالو مخالفینو څخه د پاکستان د ملاتړ په غبرګون کې له دغه هیواده د امنیت شورا ته شکایت وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان د امنیت شورا د دغه پلاوي سفر له افغانستان سره د نړۍ د همغږۍ په معنا بولي. د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود وایي نړۍ پوښوي چې د وسلوالو پټنځایونه په افغانستان کې نشته او دغه هیواد د ځینو هغو هیوادونو د ګټو قرباني شوی چې ترهګر روزي.
دفاع وزارت وایي د هند له لوري له افغانستان سره د پوځي هیلیکوپترونو مرسته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې ډیر ګټور ګام دی. د دې وزارت یو ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هند په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف افغان ځواکونو ته د نورو تجهیزاتو ترڅنګ یو شمېر پوځي هیلیکوپترونه ورکوي. د افغان ځواکونو د تجهیز برخه کې د هند پوځي مرستو ژمنه د هغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي په تهران کې له ولسمشر غني سره د کتنې پر مهال وکړه. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف له افغان ځواکونو سره د پرمختللو تجهیزاتو د مرستې د دوام ژمنه کړې ده. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند له لوري کیدونکې مرستې او په خاصه توګه پوځي هلیکوپټرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. ښاغلی رادمنش وایي دا مهال افغان ځواکونو پوځي هلیکوپټرې او په خاصه توګه هندي هغو ته ډېر ضرورت لري ځکه چې د افغانستان په جغرافیه کې فعالیت ګټور ثابت شوی دی.
هلیکوپټر په افغانستان په جغرافیه کې یو ډیر اهم او ډیر با اهمیت هلیکوپتر یا چورلکی دی او همدارنګ د هند هیواد لکه سه وعده را کړی ده ممکن ده سی افغانستان ته چورلکی کمک وکی.
لارګ مانی څخه په خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې لومړی به افغان لوری د یو کمیسون په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو لیست برابروي او بیا به دغه لیست هند ته سپاري چې پوځي هلیکوپټر به هم په دغه لیست کې شامل وي. هند له دې وړاندې افغانستان ته د څلورو پوځي هلیکوپټرو مرسته کړې ده او په کابل کې د هند سفیر موده وړاندې ویلي وو چې د افغانستان پوځي اکاډمۍ ته به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي هم واستوي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان که څه هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته ضروري بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې د دغو وسایلو د استعمال لپاره باید د افغان ځواکونو ظرفیتونه هم لوړ شي. پوځي کارپوه یوسف امین زازی:
هر مرسته چې هغه د افغانستان د وسلوال پوځ سره هر هیواد چې کوي دا معاصر دي او خپل معاصریت لري. وسلو وسایتو او هوایي ځواک مرستې دا صرف کافي نه دي چې موږ ته وسلې راکړي، د دوی لپاره موږ تخنیکي مرستو ته هم ضرورت لرو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک په برخه کې ډېرې ستونزې په 2014 میلادي کال کې حل شوې او افغان ځواکونه په ورځ کې له 150 نیولې تر 180 پورې پوځي او ملکی پروازونه کوي، خو پوځي کارپوهان بیا وایي لا هم افغان ځواکونه د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لري او هر څومره چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی وي په هماغه کچه به د افغان ځواکونو عملیات ګټور راوغښتلی وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د برېښنا د کمښت له امله ډېری افغان پانګوال په هیواد کې پانګې اچونې ته زړه نه ښه کوي. عبدالستار مراد دا خبره د سې شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د څلور دېرش ولایتونو د برېښنا د رئیسانو په مشورتي ناسته کې وکړه. د برېښنا شرکت مسؤلانو ویل په دې غونډه کې ګډونوال د برېښنا په برخه کې سیمه ییزې ستونزې او وړاندیزونه مطرح او اوري ترڅو یو جامع عملي پلان ورته جوړ کړي. کارپوهان برېښنا د اقتصادي ودې لپاره عمده لامل ګڼي. تفصیل لخان محمد سینز خورو.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په وروستیو کلونو کې افغان پانګوالو د برېښنا د کموالي له امله په بېلابېلو هیوادونو کې شاوخوا 80 میلیارد ډالره پانګونه کړې ده. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد برېښنا د هیواد د اقتصادي ودې او د تولیداتو د زیاتوالي لپاره تر نورو اسانتیاو مهمه وبلله. خاغلی مراد دا خبره د سی شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د څلور دېرش ولایتونو د برېښنا د رئیسانو په مشورتي ناسته کې وکړه.
امروز ما بیشتر از 80 میلیارد ډالر
دیوای نن زمونږ د خصوصي سکتور سره باندې 80 میلیارد ډالر د سیمه او نړۍ په هیوادونو کې د پانګو په توګه چول شوې ده. دا پانګه هیواد ته نه لیږدېږي او دلیل یې دا دی چې موږ د صنایعو د فعالولو لپاره کافی برېښنا نه لرو. د برېښنا د ولایتي رئیسانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به په ولایتونو کې د برېښنا پر کموالي، تخنیکي امکاناتو، امنیت او داسې نورو موضوعګانو بحثونه وشي. د افغانستان د برېښنا ریاست چارواکو وویل چې د ناستې د ګډونوالو د نظریاتو او پیشنهادونو له څېړلو وروسته به د هر ډول ستونزو حل ته تدابیر ونیول شي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال څه باندې 1000 میګاواټو برېښنا ته اړتیا لري چې اوس مهال شاوخوا 1500 میګاواټه له شمالي ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي او یوه لږه اندازه یې په هیواد کې دننه هم تولیدېږي. په جوړې ناسته کې د برېښنا اکثرو ولایتي مسؤلینو د دوی په سیمو کې د برېښنا له نشتوالي شکایتونه لرل. د کندهار ولایت د برېښنا مسؤول سید رسول آزادی راډیو ته وویل:
د برېښنا ستونزې وجود لري، خو بالاخص په کندهار کې دا ستونزې بې حده زیاتې دي. موږ د دوو منابعو څخه ګټه اخلو چې یوې اوي برېښنا ده او بلې ډیزلي برېښنا ده. اوي برېښنا د کجکي د بند څخه اخلو، د 2.5 میګاوټ په اندازه باندې هلته برېښنا تولیدېږي. خو که دا برېښنا خپل پر حال باندې وي بیا هم زموږ خلک ډېر شکایت نه کوي، ولې دغه لین ډېر زیات پرې کېږي د کجکي څخه تر کندهار پورې د نامنوي په خاطر.
د کندهار ولایت ځینو اداري مسؤلینو وویل په وروستیو کلونو کې د کندهار ولایت یو شمیر فابریکه لرونکي د برېښنا د کموالي له امله اړ شوي چې خپلې یو شمیر فابریکې هرات ولایت ته ولېږدوي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وای اقتصاد او تولید هغه وخت پراختیا موندلی شي چې زیربنای سنبالې او تولیدونکو ته د برېښنا اسانتیاوې برابرې شي.
انرژي و محرک قوه ده په مختلفو برخو کې په صنعت کې وي یا مثلا په معدن کې وي چې د هغه محصولات معدني هم استخراج و هم پروسسیږي. د افغانستان صنعتکاران او نور متشبثین چې خپل فعالیتونه په برق سره یا په انرژي سره سرته رسوي هغه طبعا انرژي د برق ته ضرورت لري.
افغانستان اوس مهال له شمالي ګاونډیو هیوادونو او ایران څخه برېښنا واردوي خو خلک وای د هیواد ډېرو سیمو ته لا برېښنا نه ده رسېدلې چې له امله یې نه یوازې دا چې خلک له ستونزو سره مخ دي بلکې د ډېرو تولیدي فابریکو فعالیتونه یې په ټپه ودرولي دي. د برېښنا شرکت او د اوبو او برېښنا وزارت وای چې د برېښنا د تولید لپاره لنډمهاله منځني او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او حکومت هڅې کوي چې عملي کولو ته مالی امکانات برابر کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږئ. 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
دا خیر خیګنی او روغتیایی ادارو یو ائتلاف وایي په 2015 کال په اوږدو او د 2016 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په 19 هیوادونو کې په روغتیایي مرکزونو قصدي بریدونه شوي دي. د دې ائتلاف په وروستي رپورټ کې ویل کیږي چې همدارنګه په دې بریدونو کې ډاکټران، روغتیایي کارکوونکي او ناروغان وشل شوي. تفصیل له اجمل انڅخورو.
د نړۍ له دیرشو څخه د زیاتو خیریه او روغتیایي ادارو یو ائتلاف په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د 2015 کال په اوږدو کې او د 2016 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نړۍ په 19 هیوادونو کې پر روغتیایي مرکزونو بریدونه شوي دي چې په وینا یې دا مرکزونه په قصدي توګه هدف ګرځول شوي. په راپورټ کې په دې بریدونو کې د ډاکټرانو، نورو روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د وژل کېدو یادونه شوې او زیاتوي چې بریدونه د دې سبب شوي چې په دې سیمو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اسوشیتد پرس خبري اجانس وایي دا بریدونه له کولمبیا رانیولې په ټول افریقا، منځني ختیځ، میانمار، افغانستان، پاکستان او تایلند کې ترسره شوي. د دې ادارې یو مشر لیونارد روبنسټین چې د بلومبرګ د روغتیایي خدمتونو د ادارې کارمند هم دی وایي دا راپورټ په ټوله نړۍ کې پر روغتیایي تاسیساتو، روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د بریدونو بڼه او پراخوالی ښیي. دا لیونارد په وینا په ځینو مواردو کې دا بریدونه قصدي ترسره شوي او په ځینو کې د هدف ته ناسم تشخیص په نتیجه کې روغتیایي مرکزونه تر برید لاندې راغلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جان ایلسن هم په روانه اونۍ کې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاویو ته په اشاره وویل:
وی سی ان ټوډیز کانفلیکټس ا ډیسریګارد اف د جنیوا کنونشنز.
دا وی په نننۍ کړکیچونو کې موږ د جنیوا کنونشن ته بې اعتنايي وینو. همدارنګه وینو چې پر ملکی وګړو او ملکی اهدافو د بریدونو د نر تر سره کولو قواعد هم لا پامه غورځول کیږي. موږ د سوریه، یمن او د نړۍ په نورو برخو کې په روانو شخړو کې دا سرغړاوي کوو. د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم پر روغتیایي ادارو او مرکزونو بریدونه وغندل. د خیریه او روغتیایي ادارو د ائتلاف د رپورټ په بنسټ چې تر ډیره یې په سوریه، افغانستان، عراق، لیبیا او یمن کې پر روغتیایي ادارو په بریدونو تمرکز کړی، په 2015 کال کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو 122 بریدونه شوي. په یمن کې دا ډول بریدونو شمیر تر 30 زیات ښودل شوی. له 2012 میلادي کال راهیسې په نایجیریا کې د بوکو حرام اسلام کاري ډلې 1545 روغتیایي مرکزونه له منځه وړي، شپږ ډاکټران یې وژلي او 1025 تنه نور یې سخت ټپیان کړي. په پاکستان کې په 2015 میلادي کال کې د پولیو د واکسینو په کارکوونکو 23 بریدونه شوي چې په ترڅ کې د دې کارکوونکو 11 تنه وشل شوي. د دې رپورټ په بنسټ په افغانستان، نایجیریا او سومالیا کې هم د واکسینو پر کارکوونکو بریدونه شوي. د خیری او روغتیایي بنسټونو د ائتلاف په خپل رپورت کې د ملګرو ملتونو د شمیر په استناد وایي په افغانستان کې د حکومت مخالف وسلوالو په 2015 میلادي کال کې پر روغتیایي مرکزونو روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو درش په تبریدونه کړي. په رپورت کې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکا د هوایي برید یادونه هم شوې چې د روغتون سوار لسکار کوونکی او واته وشتن ناروغان پکې وشل شول. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د بشر دوستۍ لومړنۍ غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د شپېتو هیوادونو مشران برخه لري او په دې خبرې اترې کوي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیواله ټولنه عکس العمل ته وهڅوي او همدارنګه په دې بحث کېږي چې څنګه په کړکېچونو کې بشري ناورینونه راکم کړی شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.15 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم ترو بجو پرې په صفه ډول اوریدل شي. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته سید سامي عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان صحبت های داریم در مورد دورنمای پروسه صلح افغانستان بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید تجار قطر آماده سرمایه گذاری ها در افغانستانند. مشران و جرگه افغانستان از طالبان می خواهد که از جنگ دست بردارند و یک محکمه نظامی در پاکستان 5 افسر نیروهای دریایی این کشور را به سزای مرگ محکوم کرد. ریاست جمهوری افغانستان می گوید تجار قطر آماده سرمایه گذاری ها در افغانستانند. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان امروز به خبرنگاران گفت انتظار می رود به همین هدف به زودی شماره از تجار قطر به افغانستان بیایند. بر اساس یک خبر دیگر، ریاست جمهوری افغانستان گفته است که بررسی ها در مورد یافته های کمیسیون تعیین شده ی انتقال برق 500 کیلو ولت از ترکمنستان جریان دارد و ممکن نتیجه آن امشب با مردم شریک ساخته شود. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد گفت
رئیس جمهور افغانستان گزارش نهایی هیئت را دریافت کرده، در حال بررسی از او می باشه و یافته های زور خود هیئت و احتمال قوی تا ختم شهر در اختیار مردم افغانستان قرار خواهد داده.
کمیسیون تعیین شده در مورد پروژه برق وارداتی ترکمنستان نتیجه بررسی هایش را در مورد این پروژه رسما به رئیس جمهور فرستاده است. در این حال عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان و عضو این کمیسیون امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که آنان به فیصله رسیدند که مبنای آن خواسته های معترضین که بر مبنای آن خواسته های معترضین برآورده خواهد شد. مشران و جرگه افغانستان از طالبان می خواهد که از جنگ دست بردارند و راه صلح را در پیش گیرند. این اظهارات پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان صورت می گیرد که به روز شنبه در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. فضل عادی مسلم یار رئیس مشران و جرگه گفت
من اینجا به حیث یک افغان بالای طالبان صدا میزنم که ای اجیر نوکر میکشیدت بستت میکند و هم به نامت پول میگیرد. به لحاظ خدا بیا با ملت افغانستان بنشین و صلح کن.
جزئیات موضوع تا لحظات بعد. موافقتنامه پروژه حمایت از تطبیق اهداف انکشافی پایدار در افغانستان به ارزش 1.5 میلیون دلار میان وزارت اقتصاد افغانستان و سازمان انکشافی ملل متحد یا UNDP به امضا رسید. و خبر آخر داخلی که والی کندز می گوید که طالبان مسلح بار دیگر به خاطر تصرف این ولایت تلاش دارند. اسدالله عمرخیل این موضوع را در صحبت با جان نیکلسن قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع و سفرای آلمان و هلند در کندز ابراز داشت. رادیو آزادی یک مرکز تحقیقاتی مستقر در امریکا می گوید تصاویر گرفته شده توسط ساتلایت نشان می دهند که یک قرارگاه هوایی که سوریه در سوریه توسط روس‌ها استفاده می شود در اثر حمله توپخانه شدیداً تخریب شده است. مرکز تحقیقاتی استراتفور امروز گفت به نظر می رسد 4 هلیکوپتر جنگی MI-24 روسی در این حمله در قرارگاه هوایی T4 در نزدیکی شهر پالمیرا تخریب شدند. این تصاویر نشان می دهند که حدود 20 وسیله نقلیه هم تخریب شدند. گروه دولت اسلامی و داعش در روز پیش مسئولیت حمله بر این قرارگاه هوایی را به دوش گرفت و گفت 4 هلیکوپتر روسی و 20 لاری حاوی مواد منفجره در این حمله تخریب شدند. بر اساس گزارش ها از پاکستان، یک محکمه نظامی در آن کشور 5 افسر نیروهای دریایی را به دلیل دخالتشان در حمله ماه سپتامبر سال 2014 در یک بندرگاه کشتی در شهر کراچی به سزای مرگ محکوم کرد. در این حمله یک افسر نیروهای بحری و 3 حمله کننده کشته شده بودند. جنرال متقاعد سید احمد امروز گفت پسرش حامد احمد و 4 افسر دیگر نیروهای دریایی پاکستان به جرایم مختلف به شمول داشتن رابطه با داعش، شورش، دسیسه و انتقال اسلحه به بندرگاه کشتی ها مجرم شناخته شدند. جنرال سعید افزود پسرش از دسترسی به محاکمه عادلانه محروم بود. مجلس خبرگان ایران امام تندرو آیت الله احمد جنتی را به حیث رئیس این نهاد قدرتمند برگزید که مسئولیت انتخاب و نظارت از کارکردهای رهبر مذهبی ایران را دارد. مجلس 88 عضوی خبرگان امروز جنتی را با 51 رأی موافق به حیث رئیس این نهاد برگزید. هیچ فرد معتدل یا اصلاح طلب کاندید این کرسی نبود. حکومت سوریه کشورهای ترکیه، قطر و عربستان سعودی را متهم به سلسله از انفجارات در 2 مقر رژیم بشار الاسد در سواحل مدیترانه نموده است. وزارت خارجه سوریه با ارسال نامه به ملل متحد گفته است که انفجارات در تارتوس و جبله کار رژیم‌های فاسد ریاض، انقره و دوحه بوده است و هدف آن خدشه‌دار ساختن پروسه صلح سوریه می باشد. و خبر آخر که حکومت اوکراین میگوید در 24 ساعت گذشته 7 سرباز در شرق این کشور کشته شده و 9 تن دیگر زخمی شدند. الکساندر تورچینوف رئیس شورای امنیت ملی اوکراین گفت این بلندترین رقم کشته شدگان در یک شبانه روز در این منطقه در جریان امسال است. در جنگ های اوکراین تا حال 9300 تن کشته شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مشتان جرگی افغانستان میگوید کشته شدن ملا منصور به طالبان فرصت فراهم کرده است که با بورسه صلح بپیوندند. رئیس مشتان جرگی گفت
ز دلتا دی افغان په صفت په طالب غږ کوم چې اجیره نوکره وژدیدم تړیدم او ستاپونو پیسې مخ ته خدای له حضور طرف د افغانستان ملت سره کینه صلح وکړي.
شورای عالی صلح افغانستان هم امیدوار است که از بین رفتن ملا منصور پروسه صلح افغانستان را سریعتر خواهد ساخت. معاون این شورا گفت
ما برداشت من است که شاید عملی صلح کمی تسریع پیدا بکنه.
یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است از افغانستان دیدن نماید. یک مقام ارگ ریاست جمهوری اظهار می‌دارد
شورای امنیت سازمان ملل در جریان وضعیت عمومی افغانستان قرار داشته باشد و روند پیشرفت و وضعیت عمومی افغانستان را هم ببینند.
رئیس جمهور اشرف غنی در مورد آب با مقامات ایران صحبت نمود. مقامات وزارت اقتصاد افغانستان تولید برق را دلیل اساسی کاهش سرمایه‌گذاری در افغانستان می‌دانند و حزب اسلام‌گرای تونس تصمیم گرفت که دین را از سیاست جدا می سازد. حیاتی داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان میگوید با کشته شدن ملا اختر محمد منصور ممکن پروسه صلح با طالبان تسریع شود. اما قبل از این مشتان جرگه افغانستان از طالبان افغان می خواهد که بیش از این آلای دست بیگانه ها قرار نگرفته و با پروسه صلح یک جا شود. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز مشتان جرگه خطاب به طالبان گفت که پاکستان به خاطر به دست آوردن منافع خود از کشتن طالبان منصرف نمی شود. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
حیات اداری مشتان جرگه پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان می گوید که پاکستان برای آنان جای مسئول نیست و نباید آلای دست بیگانگان قرار گیرند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در اجلاس عمومی روز سه‌شنبه گفت که برای پاکستان به خاطر برطرف ساختن مشکلات فراراش کشتن رهبران طالبان یک موضوع عادی است. آقای مسلمیار از طالبان خواست تا خواستهایشان را به جای استفاده از میل تفنگ از رای فکر و تلاش‌های سیاسی مطرح کنند.
من اینجا به حیث یک افغان بالای طالبان صدا می‌زنم که اجیر نوکر می‌کشیدت بستت می کند و هم بنامت پول می گیرد. به لحاظ خدا بیا با ملت افغانستان بنشین و صلح کن.
آقای مسلمیار تأکید می کند که پاکستان ملا اختر محمد منصور را توسط امریکایی ها از بین برده و بعدن امریکایی ها را مورد انتقاد قرار داد که بر حریم این کشور تجاوز کرده است. این اظهارات پس از آن مطرح می گردد که پاکستان سفیر امریکا در اسلام آباد را به خاطر حمله بالای موتر حامل ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان در خاکان کشور احضار کرد. ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان روز شنبه در حمله طیاره بی پیلوت امریکایی در نزدیکی شهرک احمدوال ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. شماری از رسانه‌های پاکستانی و غربی گزارش دادند که طالبان مصالح برای تعیین رهبر آینده‌شان نشست برگزار کرده و برای تعیین رهبری این گروه بحث روی گزینش پسر ملا محمد عمر، ملا یعقوب، ملا شیرین و سراج الدین حقانی جریان دارد. در این حال برخی سناتوران تاکید میکنند که امریکا و یا هر کشور دیگری که حامی صلح در افغانستان است باید بالای پاکستان فشار وارد کند تا لانه های ترورستان را در آن کشور از بین ببرد. آمنه افضلی با اشاره به برگزاری جلسات طالبان به خاطر تعیین جانشین بعدی ملا اختر محمد منصور به حیث رهبرشان از پاکستان انتقاد میکند که نباید اجازه برگزاری چنین جلسات را برای طالبان مصالحه بدهد.
میترسیم که جانشین باز ملا منصور بدتر عمل بکنه از ملا منصور. فلحاظ آنچه که مهم هست باید پاکستان متقاعد شود و همین جلساتی که اینا میگیره تعیین جایگزینی همین فضا و همین شرایط چرا پاکستان برای از اینا مساعد میسازه. این چیزیست که دولت افغانستان باید جدا تقاضا بکنه و باید برای از اونا اجازه همچون جلسات داده نشه.
پیش از این حکومت افغانستان نیز از پاکستان تقاضا کرده که در سیاستش در مورد افغانستان تجدید نظر کرده و خواست این کشور را از طریق نشست‌های چهارجانبه تعقیب کند. اما رئیس مشران جرگه میگوید مردم و حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید این را بدانند که پاکستان همواره در برابر افغانها از فریب کار گرفته و حتی با تعهداتش در نشست‌های چهارجانبه در باره صلح نیز عمل نکرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید با کشته شدن ملا اختر محمد منصور ممکن پروسه صلح با طالبان تسریع شود. عطارحمان سلیم معاون این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای صلح با گلبدین حکمتیار میتواند یک مثال خوب و مشوق برای طالبان باشد. نورالله شایان گزارشی دارد که با هم میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ادامه جنگ رای حل نیست و طالبان باید به گفتگوهای صلح حاضر شوند. عطارحمان سلیم معاون این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که کشته شدن ملا اختر محمد منصور روند گفتگوهای صلح با این گروه انشاب یافته را تسهیل خواهد کرد.
ما برداشت ما میست که شاید عملی صلح کمی تسریع پیدا بکنه با در نظر داشته یک نمونه تجربی که پیوستن آقای حکمتیار از پروسه صلح و این برای زوا یک پیش زمینه شود یا یک برای زوام یک الگو شود.
این در حال است که شورای عالی صلح افغانستان با هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به تفاهم رسیده و توقع می رود پس از ملاحظات رئیس جمهور غنی و آقای حکمتیار سند نهایی در این زمینه به امضا برسد. اما گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور پیش از این گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کرده و بر ادامه جنگ تاکید ورزیدند. اکنون که ملا منصور در نتیجه حمله طیاره بی سرنشین آمریکا روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد، حالا در مورد گفتگوهای صلح با این گروه پیش بینی های مختلف مطرح می شود. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که کشته شدن ملا منصور برای تأمین صلح افغانستان یک گام مهم است. جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت نیروهای حمایت قاطعی ناتو در افغانستان، نیز گفته است که این رویداد روند گفتگوهای صلح را تسریع می‌بخشد. وزارت امور داخله ملا منصور را محرک جنگ در افغانستان خوانده و وزارت دفاع افغانستان گفته که با کشته شدن ملا منصور احتمالاً برای کوتاه‌مدت جنگ در افغانستان شدت یابد. وزارت خارجه پاکستان نیز گفته است که چنین اقدامات تلاش‌های گروه هماهنگی چهارجانبه درباره صلح را متضرر می‌سازد. اما عبدالله واحدیار، آگاه سیاسی، بدین باور است که کشته شدن ملا منصور از یک طرف والای روحی طالبان تأثیر منفی گذاشته و از جانب دیگر گفتگوهای صلح میان حکومت و حکمتیار آنان را به گفتگوهای صلح امیدوار می کند و این به نفع پروسه صلح است.
با کشته شدن ملا منصور اصل طبیعی است طالبا، مورال طالبا ضعیفتر خواهد شد و اینا به شورای عالی صلح افغانستان رو می آورند.
آقای واحدیار همچنان می گوید که نبود رهبری در میان گروه طالبان یک مانع عمده در گفتگوهای صلح افغانستان است. اما حاجی سید داوود، یکی دیگر از آگاهان سیاسی، می گوید که گفتگوهای صلح افغانستان جوانب خارجی دارد و برای رسیدن به این هدف باید در گام نخست آمریکا و پاکستان به یک تفاهم برسند تا زمینه برای مذاکره طالبان و حکومت افغانستان فراهم شود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
حکومت افغانستان سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به این کشور را با اهمیت می خواند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که وضعیت عمومی افغانستان و پیشرفتات در این کشور از سوی این هیئت بررسی خواهد شد. از سوی هم برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گویند که سفر این هیئت به افغانستان می تواند پروسه صلح افغانستان را تقویت کند. نورالله شایان گزارش دارد که با هم می شنویم.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور بررسی وضعیت به زودی به این کشور بیاید. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، ضمن استقبال از سفر این هیئت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در جریان این سفر مسائل مهم افغانستان، انکشافات و دستاوردها در این کشور از سوی این هیئت به بررسی گرفته خواهد شد.
در دیداری که رئیس جمهور با آقای بانکیمون داشت، بحث سفر هیئت از شورای امنیت افغانستان مطرح شد که شورای امنیت سازمان ملل در جریان وضعیت عمومی افغانستان قرار داشته باشد و روند پیشرفت و وضعیت عمومی افغانستان را هم ببینند.
آقای مرتضوی در مورد زمان دقیق آمدن این هیئت به افغانستان چیزی نگفت. آمدن هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان در جریان سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به قطر و در دیدار وی با بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد مطرح شده است. رئیس جمهور غنی از سفر هیئت شورای امنیت این سازمان به افغانستان استقبال کرده و گفته است که دولت افغانستان آماده پذیرایی هیئت مذکور می باشد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز گفته که آرزو دارد به زودترین فرصت از افغانستان دیدن کند. در این حال شمار از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گویند که جدی گرفتن پروسه صلح و امنیت پایدار در افغانستان از سوی شورای امنیت ملل متحد بسیار سازنده و مهم است. جعفر مهدوی، یک عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که جهان درک کرده که ناامنی در افغانستان دنیا را نیز متاثر خواهد کرد و حکومت افغانستان باید با جدیت تمام از مداخله پاکستان به این هیئت گزارش بدهد.
این اولین مرتبه است که از آدرس شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با تحقیق صلح و امنیت پایدار در افغانستان یک هیئت مستقل وارد افغانستان بشه. ما امیدوار هستم که حکومت افغانستان با جدیت تمام مداخلات کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان را جدی به بررسی بگیره.
سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال به افغانستان صورت می‌گیرد که پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که خواست مردم افغانستان از دولت این است که کابل به دلیل حمایت پاکستان از مخالفان به شورای امنیت سازمان ملل متحد از پاکستان شکایت کند. شمار از آگاهان سیاسی نیز سفر این هیئت به افغانستان را همگام شدن دنیا به افغانستان می‌دانند. نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، می‌گوید جهان پی برده کلانه‌های تروریسم در افغانستان نیست و این کشور قربانی منافع برخی کشورهای تروریست پرور شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان پس از اینکه رهبر مذهبی ایران خواهان حل مسئله آب دریای هلمند شد، گفت که در آینده نزدیک موضوع را در نشست با متخصصان امور مطرح می‌کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران در دیدارش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در تهران به عرصه‌های فرهنگی مشترک بین دو کشور اشاره کرده گفت مسائل مانند آب هلمند نباید به یک نزاع بین دو کشور مبدل شود. افغانستان و ایران در سال 1351 هجری شمسی موافقتنامه ای را در مورد تقسیم آب هلمند به امضا رساندند که اکنون هر دو کشور روی تطبیقشان بحث میکنند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور افغانستان گفت موضوع سهم آب در امتداد مرزها بین ایران و افغانستان را در طی 2 هفته آینده در نشست به سطح متخصصان مطرح خواهد کرد. محمد اشرف غنی که روز دوشنبه موافقتنامه 3 جانبه ترانسپورتی و ترانزیتی بندر چابهار را با ایران و هند در تهران امضا کرد، ابراز امیدواری نمود که این مسئله به طور مناسب حل شود. در اینجا پرسش مطرح می شود که چرا این موضوع در شرایط کنونی مطرح است؟ نجیب فهیم استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل و کارشناس امور می گوید از اینکه کشورهای منطقه به خصوص ایران با در نظر داشت کثرت نفوس و رشد آن به کمبود آب روبرو می باشند، مسئله آب در روابط کشورها اهمیت پیدا کرده است. استاد فهیم که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت جنگ و نارامی های چندین دهه در افغانستان باعث شد که این کشور نتواند از آبهای خود استفاده مؤثر کند و کشورهای همسایه از آب دریاهای افغانستان به طور رایگان سود ببرند. در اینجاست که ایران میخواهد با استفاده گسترده از آب هلمند شکل مشروع و قانونی بدهد.
آب روز به روز نه تنها در رابطه کشور ما با ایران، در رابطه افغانستان با دیگر همسایه‌هایش و کل منطقه اهمیت خاص پیدا میکنه و ای هم که در بالاترین سطح هم مطرح میشه، از یک طرف نیاز شدید طرف مقابل ما را نشان میده، از طرف دیگه برجسته شدن نقش آب و در روابط بین المللی و در روابط افغانستان با همسایه‌اش نشان میده.
آب و تقسیم آب در اکثر کشورهای جهان مسئله جنجال برانگیز بوده و افغانستان با کشورهای همسایه خود از جمله ایران در تقسیم آب نیز همیشه جنجال داشته است. آب دریای هلمند حدود 100 سال است که مسئله جنجالی بین افغانستان و ایران بوده و این موضوع تا حکومت صدر اعظم موسی شفیق دوام کرد. موسی شفیق آخرین صدر اعظم دوره شاهی افغانستان روی حل مشکلات تقسیم آب دریای هلمند موافقتنامه ای را با صدر اعظم وقت ایران در سال 1351 هجری شمسی امضا کرد که به گفته ای استاد فهیم یک قرارداد جامع بوده و در چارچوب این موافقتنامه همین نزاع طویل مدت بین ایران و افغانستان حل شده است. موضوع تقسیم آب دریای هلمند در زمانی مطرح می شود که همه کشورهای منطقه به شمول افغانستان و ایران به کمبود آب روبروند. نجیب فهیم استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل می گوید اکنون ایران خواهان تطبیق همین موافقتنامه می باشد.
حال گاهگاهی از طرف ایران به طور عنوان میشه که همین معاهده در عمل تطبیق نشده و طرف افغانستان هم متعهد به است که اگر شواهدی وجود داشته باشه، قرائنی وجود داشته باشه، اسنادی وجود داشته باشه که ثابت بسازه که افغانستان به تعهداتی که بر اساس معاهده آب هلمند به عهده داره عمل نکرده و موضوع را مورد توجه قرار بده و دولت افغانستان متعهد به اجرای کامل معاهده آب هلمند است در مورد استفاده از آب هلمند توسط ایران.
قبل از این نصیر احمد نور سفیر افغانستان در تهران در صحبت با خبرگزاری ایرنا نیز گفته بود که ایران و افغانستان میتوانند با تشکیل یک کمیته کارشناسی در این زمینه عقابه ایران را مورد رسیدگی قرار دهند و در بررسی ها مشخص شود که سهم آب تعیین شده در حال حاضر به دریاچه هامون ایران می‌ریزد. اختلاف روی توزیع آب دریای هلمند بین تهران و کابل باعث شده تا مناطق در جنوب شرق ایران و جنوب غرب افغانستان در چندین سال گذشته از کمبود آب متاثر شوند.
مقامات وزارت اقتصاد افغانستان کمبود برق را دلیل عمده کاهش سرمایه گذاری در این کشور می دانند. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد این سخنان را روز سه‌شنبه در نشست مشورتی رؤسای برق 34 ولایت در کابل بیان کرد. تفصیل موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در کابل فرشته ندا می شنوید.
وزیر اقتصاد افغانستان میگوید شماری از تاجران افغان به علت کمبود برق در این کشور حدود 80 میلیارد دلار را در کشورهای بیرونی سرمایه گذاری کردند. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه در نشست مشورتی رؤسای برق 34 ولایت در کابل برق را به خاطر رشد اقتصاد و افزایش تولیدات داخلی در کشور مهم عنوان کرد.
امروز ما بیشتر از 80 میلیارد دلار که سرمایه‌های سکتور خصوصی افغانستان است در کشورهای منطقه و دنیا سرمایه گذاری شده، به داخل افغانستان او سرمایه انتقال پیدا نمی کند. دلیلش این است که ما انرژی کافی برق که باید صنایع را به کار بندازم را نداریم.
کمبود برق، نبود امکانات تکنیکی و ناامنی‌ها از مشکلاتی هستند که در این نشست دو روزه رؤسای برق ولایات افغانستان روی آن بحث می‌کنند. از سوی هم مقامات برشنا شرکت می‌گویند پس از بررسی نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان این نشست به خاطر حل آن تدابیر روی دست گرفته می‌شود. بر اساس معلومات برشنا شرکت، افغانستان همساله به حدود 1000 مگاوات برق نیاز دارد که در حال حاضر حدود 500 مگاوات آن از شماری از کشورهای آسیای میانه وارد می شود و مقدار دیگران در داخل افغانستان تولید می گردد. در این نشست شماری از رؤسای برق ولایات از نبود برق در مناطقشان شکایت کردند. سید رسول رئیس برق ولایت قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برشنا سنزی وجود لری.
مشکلات برق در قندهار زیاد است. ما در آنجا از برق دیزلی و آبی استفاده می کنیم. برق دیزلی بسیار قیمت تمام می شود و از کجکی 32 مگاوات برق وارد می شود. اما این برق در بسیاری حالات به خاطر ناامنی ها قطع می گردد و مردم قندهار را با مشکل مواجه می سازد.
وی گفت در سالهای اخیر شماری از تاجران به خاطر نبود برق شرکت هایشان را از قندهار به ولایت هرات انتقال دادند. از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی موجودیت انرژی برق را به خاطر رشد اقتصاد کشور مهم می‌دانند. تاج محمد اکبر یک تن از این کارشناسان:
صنعتکارا و یا سایر متشبثینی که به انرژی برق ضرورت احساس می‌کنند، در صورتی که انرژی برق به دسترس اینا قرار داشته باشه، اونا طبعاً به او تشبث اقدام می‌کنند. در غیر از او، اگر انرژی برق محدود باشه و یا قیمت از او بلند باشه، اونا طبعاً به تشبثات خود در عموم مملکت اونا نمی‌تونن فعالیت‌های خود را انجام بدهند، باعث فرار سرمایه می‌شود.
آقای اکبر میگوید نبود و یا کمبود برق یکی از علتهای اصلی بیرون ساختن سرمایه از سوی تجار و سرمایه گذاران افغان است. از سوی هم مردم عام میگویند نبود برق در بسیاری از مناطق دوردست کشور علاوه بر اینکه آنها را با مشکلات زیادی مواجه ساخته، باعث متوقف شدن بسیاری از فابریکه های تولیدی نیز گردیده است. اما مسئولان برشنا شرکت و وزارت انرژی و آب میگویند به خاطر تولید برق پلان‌های کوتاه‌مدت و درازمدت ترتیب شده و حکومت تلاش می‌نماید به خاطر عملی کردن آن امکانات مالی را فراهم نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حزب اسلامگرای حرکت النهضت در تونس در رأی‌گیری روز دوشنبه تصمیم گرفت که فعالیت دینی و سیاسی را از هم جدا می سازد. این تصمیم برای همنوایی با پیشینه روند عمده سیاسی غیر مذهبی در این کشور اتخاذ شده است. رهبر حزب النهضت می گوید دین باید از رقابت و خصومت های سیاسی دور نگه داشته شود و مساجد باید مردم را از متفرق از تفرقه نجات ببخشد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
حزب اسلامگرای تونس به نام حرکت النهضت در رایگیری روز دوشنبه فیصله کرد که فعالیت‌های دینی و سیاسی خود را از هم جدا می‌سازد. این فیصله در کنگره دهم این حزب در تونس به خاطر هماهنگی روند سیاسی غیر مذهبی و آمادگی برای انتخابات سال آینده در این کشور اتخاذ گردیده است. حرکت النهضت تونس بعد از اینکه شماری از اعضای حزب غیر مذهبی رئیس جمهور باجی سبسی به نام ندای تونس از وی جدا شدن، اکنون در پارلمان این کشور اکثریت اعضا را دارد. راشد غنوشی رهبر 75 ساله حزب حرکت النهضت که بار دیگر برای 5 سال به عیس رهبر این حزب تعیین شد، در آغاز اجلاس کنگره حزب گفت: ما می خواهیم که دین را از سیاست جدا سازیم. مساجد باید از رقابت و خصومت های سیاسی دور نگه داشته شوند و نباید به مقاصد سیاسی استفاده شوند. مساجد باید مردم را گرد هم آورند و نباید آنها را متفرق سازند. بعد از قیام بهار عرب در تونس در سال 2011 میلادی، زمانی که سیاستمداران اسلامگرا قدرت را به دست گرفتند، اختلافات بین آنها و سیاستمداران غیر مذهبی افزایش یافت. حزب حرکت النهضت بعد از قیام قدرت را در تونس به دست گرفت، اما پس از کشته شدن دو سیاستمدار مخالف که کشور نزدیک بود به یک جنگ داخلی کشانده شود، از قدرت کنار رفت. رئیس جمهور تونس فیصله روز دوشنبه حزب حرکت النهضت را ستایش کرد و گفت که اسلام برای دموکراسی خطر نیست. راشد غنوشی در سخنرانیش در کنگره حزب گفت ارزش‌های اسلامی که امروز مردم را به پیشرفت، کاروبار، شفافیت و صداقت می طلبد، ما را در مبارزه با داعشیان و گروه های تکفیری قوت و نیرو می بخشد. او گفت که ما با چنان علمای دینی ضرورت داریم که به میان روی اسلامی تاکید کرده افرادگرایی را باطل سازند. آقای غنوشی در 34 سال گذشته حرکت النهضت را رهبری کرده و در این مدت این حزب را برای 10 سال دبید از لندن رهبری می کرد.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان می رسد. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام نشر دارد. تا دقایق بگویم تا لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کنند. از رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.